السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته موزن ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه افغانان چې له جګړو او ناامنیو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي ټولې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان مرکزی بانک له بانکونو څخه د پیسو په را ایستلو لګیدلي محدودیتونه نرم کړي او د بانکونو مشتریان له دې وروسته کولی شي په اونۍ کې تر $400 پورې له بانکونو وباسي. آیا دا به د افغانستان د اقتصادي ناوړه وضعیت له کېدو سره مرسته وکړي؟
دا کېدلی شي چې تر یوې اندازې پورې پر روان اقتصادي چارو باندې مثبت اغیز ولري.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړې. هغه افغانان چې غواړي د تورخم له لارې پاکستان ته داخل شي وایي ډیر کړاوونه ګالي.
راسته بس خلک انتظار کوي روټ په سر یو شپه دوه شپې پروتې بیرو اوړي.
او دا به هم واوري چې په څو شیبو کې په ابوظبي کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له هند سره لوبه پیلوي. د افغانستان د کرکټ وتلي ستوري راشد خان بیا د کرکټ لمینوالو غوښتي چې نظم مراعات کړي.
لکه څنګه بې نظمي چې دوبۍ ګراوند کې وشوله ډېر زیات مینوال بغیر د ټکټ رانه وتل او هلته ډېر زیات بې نظمي پیدا شوله او باید مونږ خلکو ته وښایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو.
کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهم خبرونو سره پیلو.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی، د کابل په پرونی بریټ کې د طالبانو یو لوړپوړی پوځي قومندان وژل شوی. په کندوز او ننګرهار کې 14 او 15 ملکیان وژلي. او د افغانستان او هند لوبډلې نن ماښام د سیالۍ د ګرځوک کته کې. بشپړ خبرونه. ویدیز اجانسونه وایي چې پر سردار داود خان روختون پرونی ځانمرګي او ډلهیز بریټ کې د طالبانو یو لوړپوړی پوځي قومندان وژل شوی دی. فرانس پریس اجانس دا کس حمدالله مخلص یاد کړی چې په باور د طالبانو د ځانګړې بدرې قطې قومندان او د حقانی شبکې غړی وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا راپورونه نشي تاییدولی. کابل کې پر سردار داود خان روختون د پرونی بریټ پړه داعش وسلوالې ډلې ومنله. د طالبانو حکومت وای کابل کې د سردار داود خان 423 روختون چاره نن سهار بیرته په عادي ډول پیل شوه. د طالبانو د لوی درسیز د روغتیاي څنګه مسول محمد طاهر احرار ویلي د پرونی بریټ پر مهال د روختون وداني او کارکونکو تزیان نه دی اوخته.
مریضان الحمدلله ټول صحیح سالم دي، ټول ډاکټران روغ دي، زموږ کار هغه سي د روتين مطابق روان ده. موږ نن سهار مریضان اخیستي دي او زړو مریضان ته وسم ډاکټران خپل تداوی کوي.
طالبان وایي چې په دې بریټ کې د دوی د دریو سرتیرو په ګډون وطن وژل شوی. خو روغتیایي سرچینو بیا رسنیو ته د 19 کسانو د وژنې راپور تایید کړی دی. په کندوز ولایت کې د هوان د سرګرولې د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دا پېښه نن سهار د چهاردرې ولسوالۍ په سید مختار سیمه کې شوې ده. د کندوز د حوزوي روغتون مشر ډاکټر نعیم منګل ازادي راډیو ته وویل چې ماشومانو د هوان پر مرمۍ لوبي کولې چې پرې وچاودېده.
روغتون ته جمله کسان راوړي دي، ماشومان دي. عمرونه چې دا د وونه تر لسو نه داسې شاوخوا کې دي. دوه تنه شهیدانو، یو هلکو یو جلۍ او 15 تنه ټپیانو، دوه نجونې وې، درې هلکانو.
کندوز تیرو کلونو کې د طالبانو او پخوانی حکومت د سرتیرو د جګړې تود ډګر پاتې شوی او اوسیدونکو یې تازه له طالبانو غوښتي چې خښ شوي ماینونه او د جګړې نور پاتې شونی شنډ کړي. بلورتا په جلال آباد کې 14 درې ملکی وګړي وژل او د طالبانو دوه عسكر یې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت یو ځای چارواکي چې د موضوع د حساسیت لمخې نغښتل نو مخبور شي. ازادي رادیو ته ویل چې 14 غرمه 12 بجې د طالبانو پر رینجر موټر وشو. دا سرچینه وایي چې د اتمه ناحیه اړوند شابرهان اغا زیارت په سیمه کې دا 14 د خښشوي ماین لقبل شوی. سرچینه که هم په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو په سیمه کې له 14 وروسته د سپکو وسلو ډزې هم اوریدل شوی. سملاسي چا د دې 14 مسولیت نه دی منل. خو طالبانو له دې وړاندې داعش ته د حمله منسوبې کړې وې. طالبانو سره لننه په ټول افغانستان کې د بهرنۍ اسارو پر کارونه بندیز ولګوه. دوی په خبر پانه کې ویل په هیواد کې اقتصادي حالات او ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان په هر راکړه ورکړه کې افغاني اسعار وکاروي. دوی ویلي د بهرنۍ اسعارو استعمالول د هیواد په اقتصاد منفي اغیز کوي او ټول هیوادوالو ته زیان رسیږي. طالبانو خلکو ته خبرداري هم ورکړي چې د سرغړونې په صورت کې به له قانوني چلند سره مخامخ شي. د امریکا روغتیایي چارواکي وای دوی له 15 تر 18 کلونو ماشومان ته هم د فایزر بیو انټیک واکسین بهیر پیلولای شي. د دوی مخه ده چې د ماشومان په کووید 19 ناروغي اخته نشي. امریکایي چارواکو پرون د 12 او 18 کلونو ترمنځ ماشومان ته د واکسین لګول تایید کړل. او د سپورت له ډګره د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن افغانستان د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته کته کیږي. د لوبه د افغانستان په وخت ماښام شپږ نیمې بجې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. د دې لوبې یو ګډونوال او د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان له خپلو مینوالو غوښتي چې نظم مراعت کړي.
لکه څنګه به نظمي چې دوبۍ ګراوند کې وشوله ډېر زیات مینوال بغیر د ټکټ رانه وتل او هلته ډېر زیات بې نظمي پیدا شوله او باید مونږ خلکو ته وښیو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو.
افغانستان او هند له دې وړاندې په 2010 او 2012 کال کې دوه شل اوریزې لوبې کړې چې دواړه یې هند ګټلې دي. او ټاکل شوی چې د فوټبال ملي لوبډله د نومبر په 14 له انډونیزیا سره تدارکاتي لوبه وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ترکیه په انتالیا کې تر دې لوبې مخکې به همدې ښار کې د نومبر په 8 افغان لوبډله تمرینی کمپ کې هم ګډون وکړي. افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دوه هیڅ ورزشي فعالیتونه یو څه پکې شوي او د خزو ورزشي سیالۍ په ټاپه درېدلې دي. طالبانو بیا ویلي چې د ورزشي چارو د تنظیم لپاره د اولمپیک کمیټې کارونه عادي روان دي او د خزینه او د ورزش په به هم روستا پریکړه وکړي.
خبرنه ملازه دی رادیو او اوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مهیروید اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې راځو د خبرونه لومړی راپور ته. ملګری ملتونه وایي ورستر بلې په افغانستان کې د بشري مرستو التیا ډیریږي. د دې سازمان له قوله نږدې 3.5 میلیون افغانان د جګړو او ناامنۍ له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي چې ټولې بیړنیو مرستو ته التیا لري. پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یو چارټر الوتکه کې 3 ټونه ژمني مرستې کابل ته ورسېدې او تمه ده چې دا اداره به په 2 نور الوتکو کې هم نورې مرستې په افغانستان کې له اړینو خلکو سره هغه هیواد ته واستوي. له بې ځایه شوو راخوا د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام شمیرې ښیي چې نږدې 3.5 میلیونه افغانان د سختې لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
هستیګل د ننګرهار نامنۍ کډه په سر تر کابل راورسو، خو دلته یې هم بې وزلۍ او بیکارۍ ژوند تریخ کړی. وایي هر کال په خپل ژوند کې د بدلون او هوساینې هیله لري، خو پایله یې له تیر هم خراب وضعیت وي.
زمون پنځه ځله خو دې پنځه ځله باندې ناشې وو کارو کې څه نشته وو ګارو ګای وو دلارې کرا پیدا کو شي لار شو لارې کرام نشتا نو دا نه تا غاړه د اسلامي امر نه شي بس یو جوړا دې وو کې متان بس وو غوړې د مغرب ورباوته او پای ما نه پیدا کی دا مد وختي نه مته مونږ هر کال وو دې دا کال بخي هغه نه بل کار به ترسي.
محمد رشید وای سنځو اړکړ چې کور کله پری دی لغمان کابل ترا کډ شو، خو دلته هم چا لاس نیوي و نه کړ.
تاسو حال راغې زمون غریب ته پوسی څوک نه کوي، اوله ګران دی غوډي ګران دی هر څه ګران دی غریب سړی څوک ته پوس نه کوي.
د ناهیلې او لستونز د ډګ ژوند د فریادونه داسې محل دي چې ملګری ملتونه هم په افغانستان کې ورستر بلې د بشري ناورین د پیښېدو ګواښتان دي خمندي. د دې سازمان د کډوالو لپاره علي کمشنري وایي نږدې 3.5 میلیون افغانان د جګړو او ناامنۍ له امله خپل مینو بي ځای شوی چې ټول یې بیرانه یم رسته تاړتیا لري. د یو ان ایچ سی آر وایان بابر بلوچ ازادي رادیو ته وویل د ژمی پرانیک دی کېدو او د بشری مرستو په کمی سره د بحران غواخ مخ په ډیرې دود
خلک په افغانستان کې دا وخت د بشری کومک یم رستو ضرورتونه ډیر زیات لري. خلکو ستونزې ډیر زیات شوی دی او په هغه کې یو خود سرپناه بیا په دا ورځو کې د خوراکي مواد ولی او نور د دې سره سره دا هم چې ډیر زیات خلک بې روزګار شوی هم دی.
پروند ملګرو ملتونو د کډوالو د الی کمشنری یوی چارټر الوتکه کې 3 دشتنه ژمنۍ کومکی بستې کابل ته ته ورسېدي او تمه ده چې د نوومبر په 14مه ومه هم په مرستوبار الوتکه افغانستان ته راشي. دا سازمان وای د اگست لپاره لیتر اوسه 300 زره بيځای شوې کورنۍ سره مرستې کړي خدا بهیر لار روان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري وای په کور دننه له بيځای شوې کورنۍ یو شمیر بیر تخپل سیمه ته ستنې شوې خو هلته هم چندان خوشون او ان سرپنانه لري. یو ان سی آر هله خیچ روان کال تر پایه باندې دی 1500 زره بيځای شوې کورنۍ سره ژمنه مرستې وکړي. پکور دننه د بيځای شوې او پاره د ملګرو ملتونو اندېښنه داسې مال خبريږي چې لوړاندې د خوړو نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې 30 میلیونه وګړي د خوړو د کمښت له ګواښ سره مخ دي چې 14 میلیونه یې ماشومان دي. طالبان له افغانستان سره د بشري مرستو دوام یو اړتیا بولي او ټول هیوادونو هیله لري چې په سخت وخت کې د افغانانو لاسنیوي وکړي. د طالبانو حکومت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې اجازه ورنکړي د سیاسي مسایلو له امله په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته شي. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د افغانستان سره بهرنۍ مرستې په ټپه ودرېدي چې د کار پر روغتیایي ټولنیز او اقتصادي برخه کې د افغانانو کړاوونه او ستونزې څو چنده کړي.
به هم د افغانستان پر اقتصادي او بشري وضعیت کې تمکیګو مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت په امر کړی چې باید په افغانستان کې بهرني آثار باندې راکړه ورکړه او نشي بلکې ټول راکړه ورکړه باید په افغاني وشل دي. مخکې هم په خوانی حکومتونو دا ډول اقدامات کړیو خو په ډیرو سرحدي ولایتونو کې په تیر بیا د افغانستان نه بهر د بهرني هیوادونو آثار باندې پیر او پلور ډیر دودو. دغه راز افغانستان مرکزی بانک هم له بانکونو څخه د پیسو پر ایستلو لګیدلې محدودیتونه لکچنرم کړی. د افغانستان مرکزی بانک ویلي چې د بانکونو مشتریان کولای شي چې لدی ورسته په اونۍ کې تر 400 ډالر یا معادل 1500 افغانۍ لخپل بانکي حسابونو وباسي. تر دې مخکې د مرکزی بانک د پریکړې مخې بانکونو یوازې په اونۍ کې 200 ډالر خپل مشتریانو ته ورکولای شوی. په همدې تړاو از ما همکار مجیب حبیب زی د اقتصادي چارو له پو محمد جان مرزي سره مرکه کړې. په پایل کې ترې پوښتلی چې د افغانستان مرکزی بانک دا اقدام څومره کولای شي د خلکو روان اقتصادي وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي.
دا کېدلی شي چې تقریبا د دې پورې پر روان اقتصادي چار باندې او مثبت اغیز ولري. د دې لپاره چې په افغانستان کې څرنګه چې موږ تاسو ګورو چې بهرنۍ مرستې کم شوې دي له هغوی سره جوت د اسعارو وان دی یا ذخیره چې په افغانستان کې موجود دي هغه هم محدود شوی دي. نو د دې لپاره چې دا د اسعارو هغه ذخیره په افغانستان کې
تر دې پخوا افغانستان ته په میاشت کې په سلونو میلیونو ډالر مرسته تر سره کېدل له مختلفو نړیوالو سازمانونو لخوا د نړیوال بانک لخوا. د دې مرستو په قطع کېدو سره او د روان وضعیت د بدوالي سره څنګه یو امید شته چې افغانستان به په راتلونکي ژمي کې وشي کولای چې اړو کسانو ته مرسته تر سره کړي؟
افغانستان کا تا کا جرتر زرا با بهرام رس روانه رسیدي په خاصه توګه هغه بشریم رسته چې بهرنیو او پرمختللو یوادونو هم د هغه تعهد کړی د ژمنه یې کړی دا افغانستان ته ورسیږي. نو افغانستان کې به د لوګي یو لوی نورین رامنځته شي. د جنیو په کانفرنس کې لویدیزو هیوادونو ژمنه وکړه چې 1.2 میلیارد افغانۍ به ډالر به افغانستان سره مرسته وکړي او هم د اروپا ټولنې هم دا ژمنه وکړه چې 1 میلیارد یورو به افغانستان ته مرسته ورسوي. نو دا مرسته باید هر ژر تر ژره باید افغانستان ته ورسیږي. تنن د افغانستان نه یوازې اقتصاد ملي اقتصاد بلکې د افغانستان خلق به دلوګي لالوې
سم سره بخښ. طالبانو په دې ورسته اعلان کړی چې په افغانستان کې د بهرنۍ کرنسي یا پیسو راکړې ورکړې باندې بندیز لګوي، بندیز وځ کړی دی. دا د اقتصاد د ښوالي په برخه کې مؤثر تمامېدلای شي، خاصتا د افغانۍ د ارزښت لوړوالي په برخه کې.
کیدای شي د افغانستان د کرنسي د ارزښت په ثبات کې تر یو اندازه پورې امباسر واقع شي. د دې لپاره چې پتیرو کې موږ تاسو ګورو چې افغانۍ ته تقاضا کمه شوې ده، خلک خپلې پیسې پر بهرنیو اسعارو باندې تبدیلوي، نو د دې لپاره چې له دې کاره مخنیوی وشي په دې کرنسیو باندې په دې اسعارو باندې بندیز لګول کیږي، او کله چې په دې کرنسیو باندې بندیز اسعارو باندې بندیز ولګول شي بیا هم په خپله افغانۍ ته تقاضا زیاتیږي، او کله چې افغانۍ ته تقاضا زیاته شوله نو د افغانیو ارزښت ثابت ساتل کیږي یا کیدای شي چې تر یو اندازې پورې لوړ هم شي.
د اقتصادي چارو پوه محمد جان مرزیو
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په کابل کې د ائتلاف ملي امید جوانان په نوم بنسټ وایي د طالبانو حکومت افغان ځوانانو وضعیت ته په تیره په ځانګړي ډول وبخي، د هغوی کار او زده کړو ته پام نه دی کړی. د دې بنسټ په نننۍ خبري غونډه کې ګډونوالو دغه شان له طالب چارواکو غوښتنه وکړه چې د ځوانانو په ځانګړي ډول د نجونو غوښتنو ته پام وکړي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي وایي د ځوانانو د پرمختګ او د کاري زمینو د رامنځته کولو لپاره په ملي او نړیواله کچه هڅې دوام لري.
د افغانستان د ائتلاف ملي امید د جوانان په نوم بنسټ له طالبانو غواړي چې د افغان ځوانانو وضعیت ته پام وکړي او د ټولنې دی برخې ته په کور دننه او بهر د زده کړو او کار زمينه برابر کړي. د بنسټ د چهارشنبه پورس په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال غوښتنه وکړه چې باید په دې هیواد کې ټولګډونه حکومت رامنځته او د هغه دولتي ادارو دروازې چې تر اوسه یې فعالیت نه دی پیل کړی د مراجعینو پر مخ پرانیستل شي. د دې بنسټ رئیس محمد علي جعفري د دې ناستې په اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ د دې ناستې اصلي هدف دا و چې اسلامي امارت باید خپلې هغه ژمنې چې د یو ټول شموله حکومت په اړه کړې وي عملي کړي تر څو ټول ځوانان پکې خپل راتلونکي وګوري. تر دې دمه له بده مرغه چې زموږ تعلیم یافته ځوانان له بیکاری زوریږي، دوی په تیرو شلو کلونو کې پراخ زده کړې کړي او په بیلابیلو برخو کې تجربه ترلاسه کړې دي.
خاغری جعفری ویل چې د ناستې ګډونوالو د دغه موضوعاتو تر څنګ خلکو ته د کاري زمینو رامنځته کولو، نجونو ته د زده کړو د حق ورکولو او د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنې هم وکړي. نوموړي ویل طالبان باید ژر تر ژره افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، خو طالبان وایي چې د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو او کاري زمینو د رامنځته کولو په برخه کې په کور دننه او بهر هڅې روانې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته ویل
مسولین امارت اسلامي تلاشای زیاتی را در یارساز خرج میدهند.
د اسلامي امارت مسولین ډیره هڅه کوي چې ځوانانو ته د کار په برخه کې اسانتیا به رامنځته کړي. دا غشان د زده کړو په برخه کې له ازبکستان سره خبرې شوې دي. هم دا اوس موږ یو پلاوی سعودي عربستان ته تللی او د هغه هیواد له مسولینو سره د ورزش، زده کړو او نورو بیلابیلو برخو کې د همکاریو په اړه بحث کوي.
امیدوار استیم کې تر تمامه عرصه برای ځوانانو کار شوه.
خغلی کریمی دا هم ویل چې په افغانستان کې حکومت د ټولو اقشارو څخه جوړ دی او په دې برخه کې باید اندیښنی نه وي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د بیکارۍ کچه لوړه شوې او زیات شمېر هغه ځوانان چې مخکې له بیلابیلو بهرنیو موسسو او ادارو سره کار کاوه په کور ناست دي، او د نجونو پر مخ هم له شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل شوي. یو شمېر بیروزګاره ځوانانو هیواد پرېښي او ځینې نور هم بهر ته د تګ هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو شلو کلونو کې د ځوانانو د پرمختګ او ظرفیت لوړونې په برخه کې ډېرې هڅې شوې، ان تر دې چې د افغانستان زیات شمېر دولتي ادارې د ځوانو کدرونو لخوا اداره کیدی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانانو پر مخ د تورخم لارې لپرانستلو او سره سره هر ورځ د غاړې ته په زرګونو افغانان په دې تمراتولیږي چې پاکستان ته داخل شي. خو د دوی په وینا هغه هیواد د اوختو پر مهال هر ورځ سخت کړونه غالي. دوی وایي چې ناروغان هم په دوه کټارونو کې دوه او درې شپې انتظار کوي او د ویزې په لرلو سره بیره د پاکستاني چارواکو ورته اجازه نه ورکوي چې هغه هیواد داخل شي. نور به د ازادي رادیو د مارشال د څنګه د خبريال فرهاد شینواری په دې رپورت کې ووري.
د اکتوبر په 28 نیټه د پاکستانی چارواکو لخوا افغان وګړو لپاره د تورخم دروازې د پرانستلو نه پس د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي. دغه افغان وګړي وایي د ویزې لرلو باوجود پاکستان ته په وختو کې یو شمیر مشکلاتو سره مخ کیږي. د میدان وردګو ولسوالۍ نقیب الله مشال ریډیو ته وایي د سخت کړاو نه پس په تورخم پاکستان ته داخل شو.
راسته بس خلک انتظار کو روټ په سر یواش په دویش په پروتی بیرو اوړي
زخپل د دزله به مور مدغه غدي دویش په تل روټ په سر پروتی په مړ کې مختل لمبر ورسد.
په تور خمزن نور افغان وګړو هم را سر خپل مشکلات صدا سي شریکل.
نو مې عبدالمجید د ننګرا ولایت اوسیدونکو ما د وینې غول او شوګر راته لګیدل او بدل ته بس پاکستان ترالو چې زاده منګه شپه مې وکړه قطر کې او سبي ما خام پور را وختم دو مونته نورم درد راکه ولا دا ویزه دی جالی دا ویزه تاریخ دومره دی اور دا ما خپل ورکړي په خپل لازمي سفارت کې ورکړي دا څنګه جالی دا خو بس مسلې را ته جوړ دی و درد ولم او بل اخر بس ټاپه را ته ول اولالم نو مون دغه غواړو چې ورور لګه سانته وی دراشي سره خلک د دنیا خلک تجارت کوي بزنس کوي کاروبار کوي مونږ یو بل تورس پورز لانجه جوړو چاته و جاړي.
نو مې پاتې الله دې دا اج کېم نو سره عالم از روانې م افغانستان تزم اوس وې کراتې په تذکرہ باندې تلې او اوس وې د دیمه تذکری د بیخه د چا په احمد کني د زما د ورور جنازه پراته د لس کراتې زړه تا کړم. دا انسانیت دی دا انسانیت دی انسانیت به دې تویل کیږي یا خود مکمل په دې بارډر کې دیوالو کې مکمل لقتيږي او کیا نه یا د ارت څخه ختم کی د چا بمریسته پرته چا بمړی پراته څوک باندې پر خپل مړی ته بڅوک نه چیرې رسیدل. دا اسلام دی.
نوم یې زیور رحمان دی او د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکو. ما دومره مشکل چې تقریبا زمونږ د شپې او درې ورځې مونږ دلته په دې جارونو کې تیرې کړې چې مونږ روان وهل دی او ټکول دی خو بیا غمه او بس ویزا را کو پکې قطارونو کې قسمت خو را دی بل شران نه ودی کېنه بس پاتې خپل دغه مراده چې دغه کمی تذکرو باندې خبره روانه او با چې مونږ د تذکرو باندې شي معاملې خاصان شي مونږ ته نو بس هیڅ مشکل به مونږ تنه.
د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې په تیرو دوه ونیو کې په تورخم په انلاین او مینول ویزو څه باندې 2000 افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. تورخم لپاره مقرر شوی ایډیشنل اسسټنټ کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم کې افغان مسافر د کورونا د کنټرول ادارې له دفتره را تیریږي. هلته یې طبي معاینه کیږي بیا یې امیګریشن عمله ویزه ګوري او له هغې نه پس بیا اډې ته د تلو اجازه ورکولی شي او صوبایي حکومت ورته امر کړی چې د افغان وګړو ته د هر ډول سهولت ورکړي خو د امیګریشن چارې وفاقي حکومت لاندې دي او هغوی هم غواړي دلته خپل عمله ورته زیاته کړي چې رش ورسره راکم شي. د تورخم دروازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په امر څه باندې 15 میاشتې پس پرانستل شوی او د خلکو تګ راتګ پرې پیل شوی. دغه دروازه د مې 15 نیټې رئیس د کورونا د کنټرول او سار ادارې NCOC د عامو مسافرو د تګ راتګ لپاره تړلې وه او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته پرې داخل شي خو اوس یوازې ویزو لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شوې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی داسې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و
تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01. ازادي رادیو اورید خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوې. وړاندې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوهونی ځخ خبرونه مهیروي. د کرکټ د شلاورونو نړیوالو سیالیو په ترڅ کې افغانستان نن له هند سره لوبه کوي. دا لوبه په ابوظبي کې د افغانستان په وخت نن شپږ نیمه بجې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د دې لوبې لپاره افغان کرکټ لوبغاړو خ تیارې نیولای دی. د افغانستان کرکټ وتلی ستوري راشد خان بیا د کرکټ لمینوالو غوښتي دي چې نظم مراعت کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي لخپلو مینوالو غوړي چې د هند په وړاندې د مسابقې د ننداري پر مهال نظم رعایت کړي. افغانستان د شلو اورونو په نړیوال جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره چې د کابل پر وخت نن د مازیګر 4:30 بجې د ابوظبي د کرکټ په سټډیوم کې پیلېږي د دوشنبه په ورځ تمرینات وکړل. د ملي لوبډلې وتلی ستوري راشد خان پرون پر خپل ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې له هغو کسانو چې د نننۍ لوبې ننداري ته ورځي وغوښتل:
تاسو ټول نه یو دا هیله ده، خواهش ده چې میدان ته راځئ، ځان سره ټیکټ راوړئ، ټیکټ واخلئ او کوشش وکړئ ټیکټ نه بغیر را نشئ. لکه څنګه بے نظمی چې دوبۍ ګراوند کې وشوله، ډېر زیات مینوال بغیر د ټیکټ را نه وتل او هلته ډېر زیات بے نظمی پیدا شوله. آئی سی سی پیج کې او داسې ابو ظبي کرکټ پیج کې هم لنک شته دی چې تاسو آنلاین ټیکټ اخیستلی شئ. تاسو ټول نام دایو خواهشو او باید مونږ خلکو ته وخایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډیسپلین خلک یو.
افغانستان د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې تر اوسه درې مسابقې کړې چې له سکاتلند او نامیبیا څخه مسابقې ګټلې خو پاکستان ته یې بایللې ده. هندوستان بیا تر اوسه دوی مسابقې کړې چې یوې د پاکستان او بل د نیوزیلند په وړاندې وچې دواړه بایللې او په دویم ګروپ کې په پنځم کتار کې دی. بلخو د اصغر افغان پر ځای چې استعفای اعلان کړي او د نامیبیا په وړاندې مسابقه یې ورستۍ نړیواله مسابقه وه، شرف الدین اشرف لوبه کوي. کرکټ بورډ پرون خبر ورکړی چې ځوان لوبغاړی اشرف به د افغانستان په ټیم کې د شلو اورو مسابقو پر مهال شامل وي. ټاکل شوی ده چې افغانستان د هند تر څنګ را روانه یکشنبه له نیوزیلند سره هم مخامخ سي. که افغان لوبډلې له دغو دواړو سیالیو یوه هم وګټله، په غالب ګمان به بل پړاو ته د رسیدو چانس ترلاسه کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم جی. آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او باد له سلامه. دغه کومکونه چې د نړیوالو لخوا راځي او په میدان وردګو ولایت په سیمه کې، دلته ما خپله سترګو لیدلی حال ولیدو چې طالب ته ویلي چې تاسو دغه کومک خو مستحقو ته ورکوي. وایي نه، دا کومک د هغو کسانو لپاره دی چې زموږ ته په مخکې حکومت سره چې مونږ کله په جګړه بوخت وو، مونږ ته په کور کې ځای راکوه، مونږ ته ډوډۍ راکوله، دغه کومک د هغو خلکو لپاره ده. مونږ نه پوهېږو مونږ بېچاره خلک څه وکړو. له دې خلکو سره باید دغه یو داسې ټیم جوړ شي چې مستحق خلک په کور کلي کې وګرځي، سروې وشي او د هغوی نه وپوښتل شي چې څوک خوار او غریب دي، چې دا کومکونه په هغه ډول ورکول شي. کنی نور خو دا خو ته وګوره چې دا راځي او مونږ ته پخوا مونږ ته ډوډۍ راکړې، مونږ ته ځای راکړی. دا کومکونه یوازې د هغو خلکو لپاره دي. نو خوار او غریب بېچاره خو ټول پاتې سو. السلام احترام
ننګرهار ولایت څخه خبره کوم. دغه تورسم بادر کې دا باندې مرکزي خطر کې پانی یې د مرزان اړه وو
نه پریږدي دا خو څه مو کوي خپلوان یا هغه هم نه پریږدي نو دا د اسلامي امارت مجاهدین په ټول ته او تاسو پاکستانی حکومت چې دا بعد خلاص کړي د مریضان دی و راځي نو د اسلام په مابین کې خو بادر نه. السلام علیکم ورحمت الله.
ارمان درتمن نیم نه ننګراس د امارت اسلامي له مشران څخه هیله کوو چې د نجونو ته تعلیم اجازه ورکړي. اجازه که شي تعلیمي کال خاصه کم دوه میاشتې تیرې شي بل دا چې امارت اسلامي وایي چې موږ په یو طرز العمل کار کوو نو د وزارت دپاره طرز العمل جوړول دومره مشکل کار نه دی ځکه چې پوهنې وزارت مسلکي کارشناسان لري که دوی واقعا نه غواړي چې طرز العمل جوړ کړي نو په یو ورځ یا دوه ورځو کې جوړیږي. مننه خدای پامن.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. په دې برخه کې زموږ دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس به له اسدالله الدین نه د افغانستان او نړۍ د سادې مهمو خبرونو سره لیکونه واورو.
یو شمیر لویدیز آژانسونه وایي چې پر سردار داود خان روغتون پرونی ځانمرګي او ډلهیز برید کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قمندان وژل شوی دی. فرانس پرس آژانس دا کس حمدالله مخلص یاد کړی چې په باور یې د طالبانو د ځانګړې بدري قطعي قمندان او د حقانی شبکې غړی و. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا راپورونه نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت وای کابل کې د سردار داود خان 423 روغتون چارې نن سهار بیرته په عادي ډول پیل شوې. د طالبانو د لوی درسیز د روغتیاي څانګې مسول محمد طاهر احرار ویلي د پرونی بریټ پر مهال د روغتون ودانې او کارکونکو ته زیان نه دی اوښتی. په کندوز ولایت کې د هوان د سرګلولې د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په جلال آباد کې بیا چاودنې درې ملکی وګړي وژل او د طالبانو دوه عسکر یې ټپیان کړل. دا چاودنه نن غرمه مهال د طالبانو پر رینجر موټر وشوه چې مسؤلیت یې لا چا نه دی منلی. طالبانو سر له نن نه په ټول افغانستان کې د بهرنیو اسعارو پر کارونې بندیز ولګوه. د دوی په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې په هیواد کې اقتصادي حالت او ملي ګټې ایجابوي چې ټول افغانان په هر راکړه ورکړه کې افغاني اسعار وکاروي. د امریکا روغتیایي چارواکي وایي دوی له 15 تر 18 کلونو ماشومانو ته هم د فایزر بیو انټیک واکسین بهیر پیلولی شي. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن افغانستان د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي او ټاکل شوی د فوټبال ملي لوبډله د نومبر په 14 له انډونیزیا سره تدارکاتي لوبه وکړي.
او سم په مخکړي اقتصادي خبرونه ته
د سپورت ورځنی هنداره.
ټاکل شوی چې د کرکټ د شلوري نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د هندستان په وړاندې د سیالیو ډګر ته ښکته شي. دا لوبه نن ماښام 6:30 بجې په ابو دبي کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان په روانو سیالیو کې لدی وړاندې سکاټلند او نیمیبیا ته په لوی توپیر ماتې ورکړي دي، خو هندستان بیا له پاکستان او نیوزیلند ماتې خوړلې ده. که افغانستان دا لوبه وګټي نو د دې سیالیو نیمه پایلوبه ته د ورتګ چانس زیاتیږي، خو که هندستان غواړي نیمه پایلوبه ته ووځي نو د افغانستان په ګډون باید خپلې راتلونکي دوه نورې لوبې هم په لوړ توپیر وګټي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې افغان لوبغاړو د دې سیالۍ لپاره پراخه تمرینات کړي او د لوبغاړو ټول هڅه به وي چې دا لوبه وګټي. د دې سیالۍ د تیر شپې په لوبه کې بیا پاکستان نیمې بیا ته د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړه. پاکستان په لومړۍ توپ وهنه کې سیالۍ لوبډلې ته د 190 منډو هدف وټاکه، خو نیمې بیا ونه توانېده چې یاد هدف پوره کړي. پاکستان په دې بریا سره د دې سیالۍ نیمه پایلوبه تلاره وکړه. دوی له دې وړاندې افغانستان، هندستان او نیوزیلند لوبډلې هم ماتې کړې دي. د دې سیالۍ په بل ګروپ کې بیا انګلند تر ټولو ډېری څلور سیالۍ ګټلې او نیمه پایلوبه تلاره پیدا کړې. او ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د روان نومبر میاشتې په 14 د انډونیزیا په وړاندې د فوټبال سیالۍ ترسره کړي. د فوټبال فدراسیون ملوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا لوبه به د ترکیه په انطالیا ښار کې ترسره شي. په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان لوبډله به د سیالۍ ته د تیاریو په هدف په یاد ښار کې د نومبر په 8 تمریناتي کمپ پیلوي. اعلامیه زیاتوي دا لوبه د آسیا د ملتونو جام مقدماتي سیالۍ وروستي پړاو کې د ملي لوبډلې پر چمتووالي اغیز لري. فوټبال فدراسیون ویلي دویژمن دي چې د آسیا ملتونو جام مقدماتي سیالۍ وروستي پړاو ته ښه لوبغاړي پیدا او ولوبوي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. بیا هم لایوي ونې ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو، دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی. د خبرونه لامل مسره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. کاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب، تاسو ښه راغلاست. وایم د خبرونه په پایل کې به له تاسو وورو چې د انساني کرامت اصل یعنی څه.
ډیره مننه، خوشاله اوسی. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی، حتی د ژوند تر حق هم د بشر حقونو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخی ګڼي. ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې په یو نخته کې وسلواله جګړه کې د انسانانو د حیات یا د ژوند حق تر پښو لاندې کیږي، خو کله چې هغه خلک هغه چې ستا دښمن دی تو سره جنگي یا هغه بندي شي، نو ته د حق نه لري چې هغه شکنجه کې او د هغه انساني کرامت ته تاوان ورسي. د هغه د حق د بند په وخت کې خوندي دی، حتی که یو څوک ستا د عقیدې سره برابر نه وي، حتی تر دې چې انسانان د هغوی فکر او عقیده که دوار خونه لري، یو حقوقی او بل اخلاقی. حقوقی اړخ په دې معنا ده چې انسان کولی شي د دغه حق د انساني کرامت د حق غوښتنه وکړي، وای غواړي، او کڅوګ د دې انساني کرامت حق نقص کی کولی شي چې دغه غوښتنه وکړي او په اصطلاح باندې اعتراض وکړي او راپورته شي د خپل حق په دفاع کې. بل اړخ اخلاقی اړخ دی چې په دې معنی چې یو انسان نشي کولی چې په خپل د خپل ځان نه دغه حق سلب کړي یا په اصطلاح باندې ځان ته د انساني کرامت په حق باندې قائل نشي. دا یو اخلاقي اړخ دی، یعنی دفاع کولی شي او په اصطلاح د دې حق په دفاع کې راپورته کېدل شي، او هم نشي کولی چې دغه حق ځان سلب کیه یا نفي کی.
که دې مسلې ته راشل دې اړخ وګورو چې دین په دې اړه څه ویل دي، یعنی د انساني کرامت د دین لاړخ څه دی، او آیا هغه څه چې دین د انساني کرامت په اړه ویل دي په افغانستان کې دې مسلې ته پام شوی کنه؟
دین د انساني کرامت په اړه او ټول دینونه د انساني کرامت په اړه خبرې لري او پر رسمیت پیژنی. په قران کریم کې راغلی دی چې ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی انسان ته مونږ کرامت وربخلې ده خدای پاک وی. دغه حق په ټول دینونو کې خاص کر د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته ډیره توجه شوې ده، خو لبه د مرغه زمونږ په هواد کې زیاتره خلک د انساني کرامت حق لکه څنګه چې په کار د غسینری آیت کې مثلا شکنجه شته ده، مثلا د بندیانو زورول او کړول په ټولنیز کچه باندې د انسانانو ترمنځ روابط د انساني کرامت د حق پر بنیاد باندې سم نه دي تنظیم شوی. د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته د یو امر یا د حکم په سترګه کتل شوی دی، نه د یو حق په سترګه. یعنی حقوق کولای شي چې انسان بل ته وبخي یا په یو طریقه باندې، یعنی انتقال پذیر دی چې کولی شي یو انسان خپل حق بلته وخی، خو دغه د انساني کرامت حق چیرې دا یو حکم دی، دا د حق په توګه په اسلام کې نه دی راغلی، بلکې د حکم په توګه راغلی دی چې په هر حالت کې باید رعایت شي او په هر حالت کې یو انسان نشي کولی چې د خپل حتی د خپل انساني کرامت نه چاته ورتیر شي.
هغه کوم اعمال دي چې هغه مثال کېدی شي که کله ترسره کیږي هغه د انساني کرامت څخه یو تیری وبلل شي؟
د انسان سپکاوی، شکنجه کول، ظالمانه او توهینونکي جزاګانې ورکول، دا ټول د انسان انساني کرامت د حق سرغړونه کې راځي. خو د انساني کرامت حق یو داسې مفهوم دی چې ټول بشري حقونه د دې حق نه راوتلي، او دغه ټول بشري حقونه چې اوس ور باندې د بشر حقونو سازمانونه او نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو میثاقونه او نړیوال اسناد ور باندې تاکید کوي. دغه ټول حقونه د انساني کرامت د حق نه سرچینه اخلي. انساني کرامت د انسان هغه طبیعي حق دی چې د انسان ولې د وجنه انسان دغه حق لري، ځکه دغه حق لري چې انسان دی. بل څوک یعنی د ته د انسان ذاتی حق هم ویل کیږي، بل څوک د ته د حق نه ورګي، یعنی نه قوانین د ته د حق ورګي، یعنی د خپل د هغه حق د چلري او قوانین یوازې دغه حق محفوظوي بلکې ورکوي نه. انسان په طبیعت کې ذاتاً دغه حق دی چې د انساني کرامت حق ورته وي او لري.
تاسو مخ کې دا ونه وکړه سره لدې چې دین هم په دې اړه ویلي او قوانین هم چې باید د انسان د کرامت حق خوندي وي، خو بیا هم دې مسلې ته پام نه کیږي، نو څه باید وشي چې هغه د انسان کرامت خوندي وي؟
د انسان د کرامت د خوندیتوب لپاره په انسانانو کې، په ټولنه کې داسې یو عاطفي او انساني برخورد عامول پکار دي لکه هر انسان بل انسان ته د خپل ځان په نظر وګوري. ما یو شعر اوریدلی او رحمان بابا په اړه خلک وایي نه پوهیږم، بله مې د هغه په دیوان کې نه دی لوستی، وایي: اے عبدالرحمانه، جهان ټول عبدالرحمان دی. نو یو انسان که چې ځان ته په کرامت، ځان ته په درناوي، په حقوقو قایل وي، نو بل انسان ته هم په هماغه حقوقو د ځان غوندې ورته وګوري. که ته انسان یې، هغه هم انسان دی. نو د انساني کرامت حق چې ده، دا د کورنۍ نه هم کولی شو په ټولنه کې، په افرادو کې ترزیق کو، د ماشومتوب نه یو ماشوم ته د انسان د ارزښت او د انساني کرامت د ساتنې درس او په اصطلاح باندې روزنه ورکړل شي. بیا وروسته د مکتب او پوهنتون په دورو کې کوشش کیږي چې د مکتب په دوره کې د بشر حقونه، خاص کر د انسان د کرامت حق په اړه داسې مطالب او مفاهیم د نصاب برخه شي، د مکتب د نصاب او د پوهنتون د نصاب برخه شي، چې هغه په ټولنه باندې بیا تاثیر وکړي او بیا ټولنه انساني لوري ته روانه شي. زمونږ په هیواد کې چې ډیر وخت جګړه تیر شوې ده او خشونتونه پکې بیخي زیاتره خلک روحان مغز د دوی مغزه خشونت ته برابر شوی دی، او دوی لپاره ډیر کار پکار دی. میوازې نصاب نه، بلکې په رسنیو کې، په بیلابیلو غونډو کې، او حتی د ځوانانو د غونډو د ناستو برخه اوسي، باید د بشري حقونه، خاص کر د انساني کرامت حق، او په ټولنه کې دغه په لامدغه لارو کولی شو دا عام کو.
که چیرې د یو انسان کرامت ته سپکاوی کیږي، هغه باید څه وکړي؟
د انسان کرامت ته که چیرې سپکاوی کیږي، انسان باید دا سپکاوی ونه مني. انسان دا حق لري چې د خپل دغه حق دفاع پسې راووزي، دغه خپل حق نه دفاع وکړي. او لکه مخکې چې ویل، یو انسان نشي کولی که حتی هم غواړي د خپل ځان کرامت نفي کړي، د ځان نه هم نشي کولی. دا د اخلاقي مسؤلیت دی چې د خپل کرامت دفاع وکړي، او دغه اخلاقي مسؤلیت دا چې څه رقم په څه ډول په څه طریقه سره دا کولی شي د دغه انساني کرامت دفاع وکړي، دغې لپاره په خاص لارو چارو باندې زه چې یو انسان کولی څنګه کولی شي چې د خپل انساني کرامت نه دفاع وکړي. زما په نظر یو انسان که دغه انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، دغه حق دغه تر پښو لاندې کیږي، هغه باید چوپ پاتې نشي، غلی پاتې نشي. هغه باید د دې حق د نقص پر ضد باندې خپل غږ پورته کړي. دویم دا چې انسان باید وپوهیږي چې څه شی د انساني کرامت نقص دی. قوانینو کې هغه څه چې د انساني کرامت د نقص په توګه باندې راغلي دي، هغه کوم اعمال دي یا کوم شی نه دي چې هغه ته د انساني کرامت حق د حق نقص ویل کیږي، یو انسان باید په دې پوه شي. کله چې په دې پوه شي او دغه خپل حق وپیژني، د هغې نه وروسته کولی شي چې بیا هغه لارې چارې چې د دې حق د ترلاسه کولو لپاره دي، هغه هم وپیژني.
ډېره مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې. لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن وکړي به کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني آیا خبر یاست چې بی بی مهرو څوک و؟
بی بی مهرو دا موجوده کله چې د کلی کې اوسېدله دا دی و بل ځوان سره واده کړو او کله چې د واده شپه وه ځوان وکتل چې د کلی ځوانان نشته پوښتنه یې وکړه چې د کلی ځوانان چیرې دي سپینګورو ورته وویل چې د کلی ځوانان غزا ته تللي دي انګریزانو سره وجنګېده ټپي شو بیا د دې ټپونو نه شهید شو هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوخت لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل بی بی مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه
او د بی بی مهرو د سیمې په هکله خلک څه وایي
بی مهرو سده یو ښه منطقه ده او خلک خو با اتفاقه نو بو وضعیت د شان نام خدا په خدای راځه کی دي
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د بی بی مهرو په اړه لاند معلومات وړاندې کوو د یاد ځای تاریخ او ارزښت روښانه وو ملتي موکړي درمنوونکو د کابل په شمال کې بموده بی بی مهرو د زیارت غونډي او خوانځي پاړه خمخاورې دیلې وي بی بی مهرو یو خپل رښتینی او خوریکه پیغلوه چې تل به په کلیواله جامه کې خپل مور پلار سره په پوله او پټی کې کار کاوه نو موري دومره خسته او جذابه و چې د کلی د ټولو خلکو په مې ځان تړولې وو عزیز هم چې د ام دی کلی اوسیدونکو په خلا صداقت لیاقت او زحمت کې له بی بی مهرو څخه کم نه وو د بچی په ځمکه کې کار کاوه په بی بی مهرو به سترګې لګیدلې د وخت په تیریدلو سره میان شو او خبره تر خواستګاری او واده ورسیدله د علوم اکاډمۍ علمی غړی حبیب الله رفیع د بی بی مهرو او عزیز د غیرت او ویاړ کیسه کوي
بی بی مهرو د موجوده کله چې د کلی کې اوسېدله معارف کوشش کوي چې د مشهور خلکو نومونه په مکتبونو کېږدي په دې سلسله کې د بی بی مهرو مکتب هم دی کله چې بی بی مهرو کې مکتب جوړ شوی د غونوم یې د دې په نامه کړی دا د یوه بل ځوان سره واده کړی و او کله چې د واده شپه وه ځوان وکتل چې د کلی ځوانان نشته پوښتنه یې وکړه چې د کلی ځوانان چیرې دي سپینګورو ورته وویل چې د کلی ځوانان غزا ته تللي انګریزانو په کابل حملې شروع کړې ده د اسمایي غره نه هماغه د واده د تخت نه راپاڅېد او په غازیانو پسې ولاړ هلته یې مسلسل جهاد او جګړه وکړه د انګریزانو سره وجنګېده بالاخره دوی درې ورځې وروسته هلته ټپي شو بیا د دې ټپونو نه شهید شو هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوخت لیکن کله چې دوی کلی ته راورسېدل بی بی مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه البته یا د زیاتو چرتونو غمونو نه یا کومه ناروغي ورته پېښه وه مطلب هغه د ده نه مخکې مړه شوې نو بیا یې د قبر هم د دې په څنګ کې د بی مهرو په غونډۍ جوړ کړ او بالاخره د دې کلي نوم شو بی بی مهرو دا د افغان او انګریز د دوهم جنګ کیسه ده یعنی په 1980 کې په دې اساس بی بی مهرو مشهوره شوه غونډۍ د دې په نامه شوه او دا و عزیز چې خاوند یې و پاکو شهیدانو په حیث یادیږي او خلک اوس هم زیارت ته ورځي په ډېر درانه نظر ورته ګوري او قدر یې کوي
بی بی مهرو چې ژوندۍ وه څه یې کول څومره تحصیل یې وه څومره لاسته راوړنې یې درلودې
هغه وخت د تحصیل موضوع نه وه دا د 130 کلونو خبره ده لیکن هغه وخت یوازې تحصیل د شعور وسیله نه وه په ولس کې یوه سلسله ملي ارزښتونه وو یوه سلسله کورني ارزښتونه وو کورنیو به خپلو لونو ته خپلو زامنو ته زدکری ورکولی خبری بی ورکودلی دی وطن مینه بی ورکودلی دی وطن سر بی علاقه ورکودلی دی وطن مشاهیر بی ورطا یاد اول دی افغانستان دی تاریخ فصلونه بی ورطا ویل نو پده اساس اغا وقت زموگ جوانان و زموگ پیغدو دیر جوانده شعور درلو تاسوینی چی پا نملی انگریز و افغان جنگی دی نارینه و ترچنگ خزو برخه خیستی پا دو هم افغان انگریز جنگی دی نارینه و ترچنگ خزو برخه خیستی او اغا ملی احساسات چی دی دوی پا وسیله خلکو تا بیان شوی دی اغا تروس یادی مثلا ملال هم دی هم دی وقت دا اغا هم پا دی دو هم جگره کی فعال و پا میواند کی.
تاریخ پوهان وای چی دی بی بی محروسی ما یو کلی و او کورونه هم لخام خطو سخه جور شوی و خلکی پا کرهنه او مالداری بخت و او زینوی ترمنه هم جوره ولی دیم دیل پارخو یو کچه پا ترمن گندون که باندی مشوره و پا بی بی محرو که یوازی ده قصابه کچه لبخواسخه پاتی ده نور زیونه نوی جور شوی دی. تنه جان منگل دی ادیسی می دی ارزخت پا با بایی چی مهمه او دی پام والده
چی تیری که مکتب یه ده بیمارو غنده هم ده بیمارو غنده ال تدیره هم ده ده بیمارو حدیری پنم اوست نوی نوی منزلون اپ که جور شوی دی نوی نوی لار اپ که تیر شوی دی پرزن پالا زگان اپ که جور شوی دی بلند منزلون اپ که جور شوی دی ولی پا پخانی حالت اوست نده پاته اوستی دیر بدون دی بیمارو سخه کراغل ایده یعنی اگه پخانی دی کابل اصلی خلق دی دی زاده خر یا دی دیوانانو پرزن داغ سیما یا دی بیمارو سیما دا دی اصلی کابلیانو سیما دا اوست دیر کابلیان چی دی داغ جنگونو دی داغ ترجدی پیخو لامل دیر کوچ کرده دی دیر تلیلی دی خریجی ودونه دا یعنی به هر تلیلی دی او دلتا دیر ما وانتا خلق را غلی دی اوس آغا بیمارو که اوسی گین نو زب پکر کم چی دی بیمارو خلق دیر آغا زاره آغا پخانی خلق آغا اصلی وستی دون که چی دی کابلیان دی آغا بنیوی دیر با کم پاتی وی بیمارو لارا چی پتی رشوی دا دی کابل بینلی داگر سرک پو امومی سرک پغار پراتا دو بیمارو یعنی هر خارجی رئیس جمهور یا نور میلمانه چه رجی دیم بیمارو لره ارکتا یا دولت مقصد چه ملکات لره دولت یعنی افغانستان تر داخلی گی نویوا اساسی لره ده داغا مقصد دیر عمومی لره ده زکا چه پدی لره نه هر سوک تا گوره تا که او دا سیماک باید که کلی جوله شی او سهی جوله شی ترسو چه دی سلانیان و یا دی خارجان و پام یوغی تا وگیر چه
اکثر کسان چه ده بی بی محرو پاک لابری نوحیل داوی چه بی بی مهرو غوندی شخصیت شی. پا دیاره ده کابل اوسیدون که روشن او ورپسی لبغلان سخه ده راغلی معاصل احمد گل خبری او رو.
ده بی بی مهرو پختوی ده چه قصه با وریدی لی دیر دیر یا با غیرت ها با شامت ها خزا و نو امیش سندسی که نو بیادمنگ یا تره ده بیادنده پا باره که قصه که بی. دا غازی یادی بی بی مهرو دغه دوی بیا دغه دوی یادوی دغه دوی قصه کوي نو یعنی غیرت و شامت صاحب د جنگ انده هر چی که دومره مخ کې وچنه هیڅ ویلی پخته نه مګا ډیر می خوښیږي وخت ته لاړم بیا متر مو ویلی ویلی دغه اندغه مثلا دو مکتب دی بی بی مهرو ده او دغه هم تپه ده بیا مال تا دریدلم نو لیدم چې خدای کاش کې هغه وخوای چې دغه پچن کې زم ولاره
د مکتب په دوره کې مونږ غو نه نو مریدل چې بی بی مهرو بی بی مهرو نو یو مکتب په نوم باندې دا اوریدې ویاړل دی او تکړه خزوه ټولنې ته دونه غټ خدمت کړی دا یعنی ډیر لوی خدمت کړی دا بی بی مهرو چې نوم یادیږي دا په کتاب کې په بلځ کې نوم اوریدې پی ویاړ کو چې افغانه خزوه دا سی خدمتونه کړی دي دا توان خو هر چا کېستا دا ورته هر څوک لري هر خزې لري خزې نارینه او ناکام نه نارینه او د خزې ناکام دي خو خبره د متحد کېدو ده چې هغه سره هم څوک لاس ورکړي په ټولنې ته خدمت کولای شي هر څوک توان لري د لسی بی مهرو په شان سي د ملاله په شان سي
زمونوم اید محمد تخلص می بی غرض د پکتیا ولایت د اریوب زازی ولسوالی د جبارخیل کلی وسیدون کیم ز شاعر یم هم د تاریخ استاد ز د آزاد رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم ډیر استفاده میتنه وکړم هر مشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېږه د هر مشه د پر او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات کوکی
د بی بی مهرو د غونډې پر سر د بی بی مهرو او عزیز قبر دی. خلک زیارت او کله هم د میلې لپاره ورته راځي. ګلاب خان چې په یادې سیمه کې اوسیږي په دې باور دی چې د بی بی مهرو اوسیدونکي په اتفاق او اصیل کابلیان دي، ځکه خو دوی ښې خاطرې ورنه لري.
بی مهرو سده یو ښه منطقه ده او خلک ښه با اتفاقه، نو اوبو وضعیت د شان نامې خدای په ښه درجه کې دي. دولس کاله کېږي چې موږ هلته له پاکستان هم چکډ وکړه، راغلو دلته په بی مهرو کې هم اوس هم کور کرایه ده. له بی مهرو لا تروسه نه وتلي، موږ لا تروسه له بی مهرو کومه بده خاطره نه لرو.
مثلا کابل کې سیمې ډېرې وې، ولې دې غوښتل چې بی مهرو انتخاب کړي؟
بی مهرو سیو قلب د کابل و، هوا او وضعیت یې دغه لپاره خپل خپلوان مو دغلته زیات ول، د مو خپل خپلوان لپاره چې خپل بازو مو دغلته پراته ول، د همدغه خپل بازو لپاره موږ دغلته راغلو.
د بازار پاک لیرات وای، مثلا یو چیرته څوک اوسیږي، نانوایی ضرورتي، دوکان ضرورتي، مارکیټ ضرورتي، دا شی درته نږدې دي؟
هر شی موږ ته مجهز دي، نانبایان، مسجد، مکتب، دوکانونه، بازار ټول ته نږدې دي. غونډۍ ته خو په هفته کې یو پیره جمعه کې بعد لمانځه یو چکر ورزو.
څومره دي خوښیږي هلته څه ګوري؟
دیدن د خلکو، بعضې ساتیري لپاره. په کابل کې نور ځایونه نشته، موږ ته بهترین ځای د بی مهرو غونډۍ ده. له انډیوالانو سره با اتفاق با اتحاد اندغلته کینو سات ساتیري کوو، بس اندغه بهترین ځای ده موږ ته.
درنو دوستانو، دا و ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه ښه چاره.
عشقی میں پزل اوکڑ لو اثر بیا، بلتانوں میں لمبے بلے کڑی پسر بیا، بلتانوں میں لمبے بلے کڑی پسر بیا، عشقی عشقی میں پزل اوکڑ لو اثر بیا، بیتان میں لمبے بلے رے پسر بیا، بیتان میں لمبے بلے رے پسر بیا، مالا نمدا اشنائے آغست نو، مالا نمدا اشنائے آغست نو، مالا نمدا اشنائے آغست نو، جدا ہے رات را جما لخ کر بیا، جدا ہے رات را جما کر لخ کر بیا، بیتان میں لمبے بلے رے پسر بیا، بیتان میں لمبے بلے رے پسر بیا، مرگا بھائی بیا لتا قربان کرم، پس
وصل مرگا بای بیال تا قربان کرم وصل مرگا بای بیال تا قربان کرم صورت میخ دے پیدا کر پما شریا صورت میخ دے پیدا کر پما شریا دل تال میں لمبے بلے کرپ سر بیا دل تال میں لمبے بلے کرپ سر بیا سال میں ندبارو سرحمانا